د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواهی ما د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. له لسو تر لسنیو پورې تاسو ته بېلابېل رپورټونه نشو، نو هیله ده چې راسره پاتې شئ او په تفصیل باندې ځان خبر کړئ چې په سیمه او په پښتونخوا کې څه روان دي. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی شئ، یو د سولې په لور او بل قبایلي سیمې د بدلون په لور نومېږي، نو هیله ده چې هغه هم راسره واورئ. لومړی به انیسا جمل تاسو د دې خبرونه ووایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند د خپل غړي سرتاج خان د بشنې رستو د امنیت لپاره د حکومت په ګامونو تنقیدونه کړي. وزیر اعظم عمران خان ویلي په غیر قانوني توګه د پیسو لیږدولو پر ضد به قانوني کاروایی کوي، او د روس او سعودي عرب چارواکو ویلي اوپیک د تیلو پیداوار کمولو د معاهدې په غځولو سلا شوي. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل پارټي غړو د پېښور ضلع لپاره د یاد ګوند د مشر سرتاج خان د بشنې غندنه کړې ده او له حکومت یې غوښتي چې خلکو ته امنیت برابر کړي. سرتاج خان پرون په ګلبهار کې په ډزو وشل شوی و. بیګا ماسخوتن یې په خون آباد کې جنازه وشوه. په جنازه کې شامل د ان پی مرکزي جنرل سکرتر میا افتخار حسین ویل حکومت د امنیت په اړه بې بنیاده ادعاوې کوي.
زمونگ چې د ایس د پسنا خپل چې کوم دی له عمل جوړ شوی په هغه عمل نه دی شوی. دهشتګرد ټارګټ کړی په پېښور کې کولو ګرځي چې کله خوښۍ سړی اغوا کړي، چې کله خوښۍ سړی شهید کړي. مونږ د دې پالیسۍ مزمت کوو.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سرتاج خان د وژونکو معلومولو لپاره یو پلټونکي ډله جوړه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي نور هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د پیسو لیږدولو په دې کار کې د لاس لرونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. نوموړي پرون د قومي اسمبلې غونډې ته ویل د تیرو حکومتونو لخوا په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته د پیسو لیږدولو له وجې موجوده حکومت ته د 9.5 ارب ډالرو اقتصادي خساره پاتې شوې. وزیر اعظم زیاته کړه د اقتصادي بحران له وجې په هیواد کې د ډالر نرخ زیاتېږي او پر برآمدادو کې کموالی راغلی دی.
میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو منی لانڈرنگ
زنم دا ویل غارن کی دا منی لانڈرنگ دے یہ دا پاکستان نے پیسے غلا کبھی اور پدی وجہ پدی حیوات کی نقدی چی پا نظر براشی نو پدی وجہ پا غیر قانونی تو گا باہر ملک تا ولے گی ڈبل تاوان کبھی اول پا پیسو غلا کولو کی تاوان اور بیا چی پا ہنڈے باہر ملک تا لے گی نو دا ڈالر کمی رازی.
بلخوا اپوزیشن ګوندونه د موجوده حکومت په اقتصادي پالیسیانو تنقیدونه کوي او وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت د ناسمو پالیسیانو له وجې ګراني زیاته شوې ده. د مسید قبیلې مشرانو او ملکانو د حکومت د هغه امر غندنه کړې چې د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر دفتر او د هغې عمله به له ټانک څخه واڼه ته وړل کېږي. نن ملک سلاودین اډوکیټ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د ډیپټي کمشنر دفتر د انتقالولو پړې له حکومتي چارواکو سره جرګې کړي دي او ورته یې ویلي دي چې یا دفتر د مسیدو د سیمې نه علاوه په بل ځای کې نه مني. بلخوا د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي مولانا جمال الدین وویل د مسید قبیلې دا غوښتنې به لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شریکوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. طالبانو ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوې پړاو په قطر کې پیل شوی دی. د طالبانو ویان سبی الله مجاهد پرون په ټویټر لیکلی چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو ووم پړاو په دوحه کې پیل شو. سبی الله مجاهد اسوسییټډ پریس ته ویلي ټاکل شوی چې خبرې به پرون سهر پیلې دي خو هغه مازیګر پیل شوې. د خبرې په داسې وخت کې کیږي چې هم پرون د بغلان ولایت په نارین ولسوالۍ کې طالبانو په امنیتي پوسته برید وکړ او د پولیسو د بیان تر مخه لږ تر لږه پګیشت حکومت پلوه ملیشیا ځواکونه وشل، خو وسلوال طالبان بیا وایي چې په دې پیښه کې د ملیشیا ځواک 38 غړي وشلي او 12 زخمیان کړي دي. د روس او سعودي عرب چارواکو ویلي د تیلو برآمد کوونکو هیوادونو سازمان اوپیک پلس د تیلو پیداوار کمولو معاهده له شپږو نه تر نهو میاشتو پورې په غځولو سلا شوي چې دا شان د اقتصاد ممکنه کمزوری په وړاندې په نړیواله کچه د خام تیلو قیمتونه ښه کړي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډه کې د جون په 28مه وویل روس او سعودي عرب دواړه به د معاهدې د غځولو ملاتړ کوي. نوموړي له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره په اوساکا ښار کې تر لیدنه تو زیاته کړه لای هم پریکړه نه ده کړې چې دغه معاهده به شپږ او که نه میاشتې اوږده کړي. د سعودي عرب د انرژي وزیر خالد الفاله ویلي ښایي چې دا معاهده به تر نهو میاشتو پورې اوغځیږي او په پیداوار د نورو ټیکسونو ضرورت نشته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ جنوبی کوریا ته رسیدلی دی. نوموړی غیر پوځي سیمې ته د ورتګ پلان لري. هغه تر دې وړاندې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره په پوله د یو لنډ ملاقات بلنه هم ورکړې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د جنوبی کوریا له ولسمشر مون جای ان سره په سولخار کې د ماښامي ډوډۍ وخوړه او نن له شمالي کوریا سره نارامه پولې ته د ورتګ پلان لري. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر یو چارواکي یون دوهان ویلي د ولسمشر ټرمپ او کیم ترمنځ ملاقات به یو ښه کار او اټمی ډیپلوماسي بیا پیلولو ته به لارا هواره کړي. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې له دې جنګ ځپلي هېواد د بیا ودانې په کارونو کې د ورسره مرسته زیاته کړي. نوموړي زیاته کړه عراق د داعش پر ضد جګړې لپاره قربانۍ ورکړې دي. وزیر اعظم مهدی دا خبرې پرون آ هېواد ته په سفر د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یو پلاوي سره د لیدنې پر مهال کړې دي. د پلاوي د عراق ولسمشر برهام صالح سره هم ملاقات وکړ. په دې موقع د ولسمشر وینا وه چې بغداد نړیوالې معاملې د ټولو خواوو ترمنځ د مذاکراتو له لارې هوارول غواړي. او اخیری خبر د کرکټ پاړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې تیز بالر حمید حسن د جون په 18مه د پاکستان په وړاندې له لوبې وروسته له 500 اوریز کرکټ سره مخه وکړه. د ننګرهار ولایت سره تعلق لرونکي 22 کلن حسن خپل لومړی او رسنۍ نړیواله کرکټ لوبه په 2009 کال کې د سکاټلند په وړاندې کړې وه. د انګلینډ په لیډز کې د نړیوال کرکټ کپ په پرونی لوبه کې افغانستان د لومړي بیټنګ په کولو سره پاکستان ته د 238 منډو هدف ورکړ. پاکستان دا هدف په اخیری اوور کې د وو لوبغاړو په کېدو سره پوره کړ او لوبه وګټله. د خبرو نه پای
اوریدونکو انیسا اجمل تاسو خبرونه ویل. مشال ریډیو ته غوږې په دې غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. عوامي نېشنل ګوند د خپل یو ځوان مشر تر وژنې وروسته حکومت د ترګرو په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړل.
دغه مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت دا د دې زموار دی. یو طرف ته مونږ ته وایي چې امن راغی علاقې صفا شوې، بل طرف ته زمونږ دغه شنکتونه او شهادتونه کیږي.
په کورمه کې نوي ښوونځي جوړ شوي خو استادان نه لري.
او حکومت زر تر زر په دې باندې سکوم دې کاروي وکړي. حکومت سدي باندې سوره خرچي وکړي چې هغه پرموټ کړو هاي سکول ته. نه په کور دې سوره خرچي وکړي توان وکړو په کور دې هغه استادونه غوته وروړي.
د سولې پر لور خبرونه کې به وایي چې د افغانستان د امنیت لپاره پاکستان څه رول لوبولی شي او په دې روسي کې چې افغان ولسمشر پاکستان ته کوم سفر کړی او دا به څه تمه ده.
خو باید ولیدل سي چې د منطقې نورو هیوادونو خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کوي.
تاسو د دې تر څنګ یوه بله اونیزه خبرونه قبایلي سیمې د بدلون په لور هم اورئ. راسره اوسئ. د مشال ریډیو د اوریدونکو پرون په پېښور کې په هدفي برید کې د عوامي نېشنل ګوند د پېښور ښاري سیمې د مشر سرتاج خان تر وژنې وروسته د ګوند د تحریک انصاف پر حکومت سختي نیوکې کړې. دوی وایي حکومت د وسلوالو فعالیتونو په مخنیوي کې ناکامه شوی او د روانو هدفي وژنو د کنټرول لپاره هیڅ نه کوي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا وزیر الله په یو بیان کې د پېښې د پلټنو حکم ورکړی دی، خو عوامي نېشنل ګوند وایي د پلټنو داسې حکمونه تر هغه معنی نه لري تر څو چې حکومت د امنیت راوستلو لپاره سنجیده نه وي. غلام غوسی په اړه راپور لري.
پرون په ګلبهار پېښور کې د نامعلومه کسانو لخوا د هدفي وژنې په پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند د پېښور د ښاري سیمې د مشر سرتاج خان جنازه بیګا د شپې 10 بجې د پېښور اخوناباد په جنازګاه کې ادا کړې شوه. په دغه محل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا ابتخار حسین دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله او نوموړي د ښار په امنیتي ادارو او حکومت نیوکې وکړې.
دا بېمانه چې په پاکستان کې امن دی، نن د پېښور په منځ کې په سټیډیو کې زما صدر چې کم دی نو شهید کیږي. زمونږ چې د ایتیس د پسنا خپل چې کم دی له عمل جوړ شوی په هغه عمل نه دی شوی. د شتګر ټارګټ کړی په پېښور کې کولو ګرځي چې کله خوښي سړی غوا کی چې کله خوښي سړی شهید کی. مونږ د دې مسپالسه مزمت کوو.
د سرتاج خان جنازې ته د پیښور نه علاوه د نورو سیمو د عوامي نېشنل ګوند مشران هم راغلي وو. د عوامي نېشنل ګوند د مومندو مشر نیسر مومند د جنازې وروستو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
سرتاج ډېر ځوان لکو ډېر تکړه لکو، ځکه دا ویم چې زمونږ پیښور نن د ځوانانو په کل کې ځوان کل یتیم شو، نو دا به غلطه نه وي او دا ممبئی پیښه نه ده، خو دغه مرکزی حکومت او د صوبای حکومت دا د دې ذمہوار دی. یو طرف ته مونږ ته وایي چې امن راغی علاقې صفا شوې، بل طرف ته زمونږ دغه شان قتلونه او شهادتونه کیږي.
بلې خواته د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه په خپور شوي بیان کې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د دغه پیښې غندنه کړې ده او نوموړي امنیتي ادارو ته امر ورکړی دی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دې زر تر زره ونیسي او هغوی ته دې سزا ورکړي. د پیښور پولیسو د ایس ایس پی اپریشن په مشرۍ د دې پیښې د پلټنو لپاره یوه پلټونکې ډله هم جوړه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه:
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په 10:30 بجو،
د سولې پلور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خراب اقتصاد د وجه منی لانډرینګ یا د تورو پیسو مینځل بللی دي. هغه دا کړی چې ځینو سیاستوالو له هېواده بهر په غیر قانوني ډول پیسې ویستلې چې له وجه یې اوس پاکستان ته د اقتصادي بحران مخه ده. خو اپوزیشن ګوندونه د هغه د دریز خپل مخالفینو د خاموشه کولو سازش بولي. دوی وایي د تحریک انصاف حکومت د خپلو ناکامیو په اړه پر تیر حکومت نه چي، بلکې د خلکو ژوند اسانولو لپاره د ګامونه والي. سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
اسلام آباد کې د خالی پورس قومي اسمبلی ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د دوی حکومت ته د تاریخ تر ټولو لوی 9.5 ارب ډالر اقتصادي خساره پاتې شوې او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ډالر نرخ په بره روان دی او په برامداتو کې کمی هم راغلی، چې لوی وجه یې منی لانډرنګ یا بهر ملکونو ته په ناقانونه توګه پیسې لیږل دي. او د تیرو دوو حکومتونو مشرانو په خپل دومره منی لانډرنګ کړی چې د ملک اقتصاد یې د تباهۍ سره مخ کړی دی. د نوموړي په خبره حکومت فیصله کړ چې بهر ملکونو کې د پرتو ناقانونه پیسو پر ضد به ډیر زر کاروائی کوي.
دی وایي زنم دا ویل غواړم چې دا منی لانډرنګ دی او د پاکستان تر ټولو لوی چې کوم لعنت دی هغه منی لانډرنګ دی چې د پاکستان نه پیسې غلا کوي او په دې وجه په دې هیواد کې نقد چې په نظر به راشي نو په دې وجه په غیر قانوني توګه بهر ملک ته ولیږي، ډبل تاوان کوي. اول په پیسو غلا کولو کې تاوان او بیا چې په هونډۍ بهر ملک ته لیږي نو د ډالر کمی راځي. نو د دې لپاره تاسو به ګورئ چې د منی لانډرنګ پر ضد به کرک ډاون کوو او د دې پر ضد به موږ پوره اقدامات کوو. په پاکستان کې د سیاسي چارو د تجزیه کارانو وینا دا اکثره حکومت دا دعوی کوي، خو بیا هغه شان ګامونه پورته نه کړي کوم چې ورله پورته کول په کار وي. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
د منی لانډرنګ نه مخکې د حکومت جوړېدو نه مخکې هم یو پاناما یو کیس و. 1,400 کسان چې کوم دي هغوی بهر اکاونټس هغوی بهر پیسې ایښي دي. بیا میانما شریف ته په هغه کې سزا هم وشو، نو په هغې باندې بیا وروستو کې حکومت بیا ور پسې لاند. بیا دغه رنګ تاسو وګوري ایمنسٹی سکیم په پاکستان کې راو، دوی ویل چې تور پیسې چې چا سره داس پینه کوي. بیا دې د 30 جون هغه تاریخ ور کړی دی، خو اوس د دې خبرې نه داسې ښکاري چې د حکومت په پدې کې هم کامیاب نشي. د هغه غټه وجه ده چې د دې د اړه داسې څه پلان نه ښکاري، اخر نه اورځ چې دې بس کوي. نو دې ټولو خبرو سره هیڅ سمت جوړ نشو.
بل پلو اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې دننه او له پارلیمان بهر د حکومت په اقتصادي پالیسي او نیوکه کړي او ویلې دي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ناقص اقتصادي پالیسیو په وجه گرانی سیوا شوی او د نړیوال مالیاتی صندوق یا IMF سره د لوزنامې وروستو د ډالر نرخ ورس په ورس بره روان دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو د ما خام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورمې په ځینو سیمو کې سکولونه یا ښوونځي جوړ شوي دي خو لا هم فعال نه دي. ځینې خلکو له حکومت غوښتي چې په دې ښوونځیو کې د استادان مقرر کړي او سهولتونه دې برابر شي. په دې کې ډېری ښوونځي په منځنۍ او کوزه کورمه کې دي. بل خوا چارواکي وایي چې دوی سره استادان کم دي او کوشش کوي چې دا ستونزه حل کړي. طارق اورکزی په دې اړه نور حال درته وایي.
په کورما کې تر شپېتو زیات سرکاري سکولونه داسې دي چې ودانۍ د جوړېدو کالونه وشول خو لا هم غیر فعاله دي. د انګوري اوسیدونکو او مشر سیف الرحمن وایي دا سکولونه د کوزې او منځني کورمې په مختلفو سیمو کې دي چې پکې د استادانو تعیناتي د نه کېدو له وجې همدغه شان بند پراته دي. سیف الرحمن زیاتوي په سرکاري سکولونو کې زیاتره هغه دي چې درجې تر لوړېدو وروسته ودانۍ ورته جوړې کړې شوي خو سبقونه پکې نه ښودل کېږي.
مخړنۍ سکول میډل سکول دی بلډنګ شته خو هغه مطلب غیر فعال دی. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول انگوری اگر تد سیکنڈری درجہ ورکڑ شوی دے خواہ غیر فعال دے سرپاخ کی حکومت دے میڈل اسکول دے تقریباً سلور پنجو کو لوشو ساگت ہے دا میڈل درجہ ورکڑ شوی دے پرائمری نا خواہ کہ وہ سپور اسٹاپ اس نشتا ہم دا شانتی طبیع علا کی کی
یو بل مشر انجینئر او بے چمکنی وائی دا دو حکومت نا اہلی دا چی سکولون جڑکڑی خوستازانی بیاورتا نه دی ورکړی. انجینئر عبید چمکنی زیاتوی په سیمه کې د تعلیم پرمختګ لپاره ضروری دی چې هغه ټول سکولونه دی فعال کړي ځکه چې هلته اکثره ماشومان له تعلیم محروم دي.
دی بونی اسینیا شوی دی خو اوس پورې هغه باندې څه کار نه دی شوی. نو مطالبه ده چې حکومت د زر تر زر په دې باندې کوم دی کاروای وکړي. حکومت څه دی باندې سوره خرچې وکړي چې هغه پروموټ کړو های سکول ته نه په کار دي سوره خرچې وکړي توان وکړي په کار دي هغه استادونه غوته راوړي چې دا یوټیلایز شي د بچي کوم مستقبل دی هغه روښانه جوړ شي.
بلخوا د تعلیم محکمې ځای مشر احمد خان پراجا وای په سیمه کې د استادانو کمیډي زیاتې نو تدا ممکن نه دی چې هر نوی او یا درجه په لوړېدو هغه سکولونو ته استادان ورکړي او فعال کړي. چارواکي زیاتوي چې په سیمه کې سمو دا وړاندې د استادانو نوی برتۍ کړي دا چې ورسره تر سهه د پورې به د استادانو کمی پوره شي خو بیا هم دغه مسله په پوره ډول مزید استادانو لبرتي سره به حل کیږي. هغه دا هم ویل په یاد سکولونو کې د نوی استادانو د برتۍ خبره پر رسمی ډول خپل مشرانو ته رسولې ده.
که دا موته وشي که نه نو ته چې وایي چې یو خو به 1500 کسان په برسری روزګار شي او بل مطلب دا چې د سکولونه هغه کې پرایمري عادي میډل عادي هاي عادي بوایز عادي ګرز عادي که نه نو یوې ادارې کې تقریبا شپږ اته پنځه اووه لاس پنځلس دغه ټیچرون بیا غور کی.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کوزه او منځنۍ کورمه کې تر 300 پورې سرکاري سکولونه دي چې پکې دا وخت تر 1400 پورې استادان ماشومانو ته سبقونه ښایي. د سیمې په اکثره سرکاري سکولونو کې زده کوونکي له ډېر وخت راهیسې استادانو د کمی له دغې مسلې سره مخامخ دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو اوریدونکو د اسلام آباد پولیسو مشر ډیپټی انسپکټر جنرال په حکم د شهزاد چاون تانی څلور هغه کسان هغه چارواکي له خپلو دندو څخه د غفلت په جرم کې لرې شوي دي چې د فرشتي مومن په نامه وي پښتنې ماشومې د تښتونې په کیس کې د هغوی د کورنۍ فریاد نه و اورېدلی او اف آی آر یې نه و درج کړی. دا چې د فرشتي پلار په دې کار خوشاله دی او څه غبرګون پی لري په دې اړه د نجیب امیر رپورټ اورو.
د فرشتي مومن پلار ګلنبی د خالی پر ورځ مشال اډیو ته وویل د هغه د لور د تښتونې پر هغه د شوی تیری او وژنې نه پس چې حکومت پر دې قضیه سي اقدامات کړي هغه پر مطمئن دی. یو لس کلنه فرشته د مې په 15مه له اسلام آباد ورکه شوې و او د مې پر شلمه یې خراب کړل شوې مړې موندل شو. د اسلام آباد پولیسو د پیښې تر شا د لاس درلودلو په تور د نثار احمد په نوم یو تن نیولې چې د جون پر 22مه عدالت ته وړاندې کړل شو او د قاضي پر امر د نورو پلټنو لپاره دا مهال پر ریمانډ په هډیالي جیل کې دی. د اسلام آباد د پولیسو یو چارواکي ډیپټی انسپکټر جنرال اپریشنز په یاد قضیه کې د شهزاد ټاون څلور مامورین له دندو لرې کړي چې پکې ایس ایچ او غلام عباس د کیس پلټون کې افسر ای ایس آی ناصر او دوه نور مامورین شامل دي. د اسلام آباد د چک شهزاد تانی محرر خادم حسین د جون پر 29مه مشال رډیو ته د دې خبر لند پخلی وکړ خو زیات جزئیات را نکړل.
اس وارث سے بالکل یہ درست خبر سسپینڈ پہلے کیا گیا تھا ابھی نو نوکری سے فارغ کیا گیا. جی جی
په ډیړه دومره ویل شم چې دا خبر صحیح ده. د دغه کسانو دندې مخ کې ځنډول شوی اوس دوی له کاره برطرف کل شوی دي. دا خبر خو په ټولو رسنیو کې خپور شوی. بس همدا خبر ده. تر دې زیات موږ څه معلومات نه لرو. د برطرف کل شو پولیس والا او نمونه هم په راپورونو کې خپاره شوی چې صحیح دي.
سر جی نام اس میں خبر میں دیے گئے نا, سارے نام دیے گئے. ٹھیک ہے.
د فرشتې مومن پلار وایي تر اوسه چې کومه کاروایی شوې دې پرې مطمئن دی او تمه لري چې انصاف به ورسره وشي.
دا وخت نه مو تل کړی دا چې چو دا کم چې کسان هغه مو تل کړی دي کنه. دې کې ایس پی صاحب او دې کې ڈی سی صاحب هغه مو تل کړی دي. بس نکلا تر دې خو چې کم کار چې کوي نه بس هغه خو مطمئن نه ماو ما ته بریف هم صحیح راکې نکلا تر چې کم دا مجرم پاو والا کې کوم مې کومه لګي دا الحمدلله رحم دا کافی حدا پوری الله کا مې وکړي دا ما ته الحمدلله امید دي. کم سے کم 80% کا مې بي ان شاء الله تعالی ما ته مې لاو شي دا حکومت طرف او حکومت طرف په دې خبره باندې په دې کامې باندې ډېر مطمئن ما.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وایي د مجرم نیول کېدل او د پولیسو برطرفي یو ښه ګام دی او د اغیزمنې کورنۍ زخمونه پرې ټکورېدای شي. خو حکومت لا په کار دی چې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
زما خیال دا دی چې حکومت لا په کار دی چې د ماشومانو د تحفظ چې کوم نظام دی هغه مضبوط او ماشومان بچ کړي چې ماشومانو سره دا قسمه زیاتي ونه شي. فزیر دی چې کله زیاتي شي او دا هغه نفس چې کوم دی نو بیا مختلف اقدامات سره تسلیم شي د هغه والدین عام ټیکته عام خپل ځای ضروري ده. خو دا ده چې داسې واقعات کېدل نه دي پکار. زما لپاره خو ډېره د افسوس خبره ده چې دا واقعات د تسلسل سره کېږي او دوی کې نور اضافه کېږي وخت په وخت.
د فرشتې مومن پلار په داسې حال کې چې له حکومتي اقداماتو خوشاله هم دی خو بیا هم وایي چې د خپلو اتو نور اولادونو په ژوند ډاریږي او وایي د رسنیو له لارې په کوم بل هیواد کې د پناه غوښتنه هم کړې ده. د نوموړي په وینا حکومت ورسره له دې قضیې وروسته د 500,000 روپو د مرستې وعده کړې وه چې ورته 600,000 روپۍ ورسپارلې دي. د هیله لري چې پاتې پیسې به هم زر ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. حکومت پریکړه کړې چې د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر دفتر له ټانګ څخه واڼه ته یوسي. مسجد قوم په دې خوشاله نه دی. دوی وایي ضلعي هډ کوارټر دی ځکه نه لیږدول کېږي چې دوی د جنوبي وزیرستان اکثریت قوم دی. دوی په خبره واڼه ته د دې دفتر وړل به د مسجد قوم حکومت سره د نږدې کار کولو مخړډب کړي. سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سلی وزیرستان مسعودو مشرانو ملکانو د پښتونخوا صوبایي حکومت دا امر په سختي سره راټلای غندلای دی چې د سلی وزیرستان ډیپټي کمشنر دفتر سره د ټولې عملې د ټانک نه وانتا ولېږدول شي. د دغې امر په وجه د ټول مسعود قوم جذباتو احساساتو څومره صدمه رسېدلې ده دا د یو چیف ملک حبیب شبی خیل نه وار وای.
موجودہ وقت سے دینی طرح یقیناً چدم رہی جوتا دے اور ظلم دے ماسید کو مو چیر ہاں قبیلا نہ کو کہ دمو میں پشتنے اور دمو میں مشورے تھا جتنی ماں دو دمو ضلع ہیڈ کوارٹر ہوا ہوا نہ تھا تبدیل سے کہ ساؤتھ وزیرستان دے ماسید کو ہم ایجنسی ہوا بنیادی جتنی ماں دو دمو دے حقوق کے مسئلہ دو نو دا پخپل حقوق بنے جتنی ماں دو اجازت تو ہے کہ سامنے شور کا ولا ہے کہ ہم سرا دے دا سے نہ جائے ماسید کو میں بھرپور مخالفت کری
پدغا بار ایک سے دے دو نور ملکان خبر تا ہاں غوش ون سے
ملک آسم خان مسعود خبر کا ہیڈ کوارٹر دے میز ایجنسی بنیاد سے دے انگریز پر واقع سے یہ سید آئی دا ایجنسی دے مسعود قوم پر نوم اور دے مسعود قوم پر قومیات بندے پر وجود سے روغ لیے دو ریس مناسب خبر آدادو چھے ہیڈ کوارٹر دے مسعود پر ایریا سے بھی حق دے مسعود جڑی سی اور در فیصلے مانا لیتا ہو مسعود کا دلو در تا تایورا نشی کہ دیر دے ہیڈ کوارٹر پہ وہاں سے کابل کو
ملک صلاح الدین ایڈوکیٹ مسجد میرا جرگی ہاں کری دیا کو ماتم دا پیغام کرائی دائی چی مش دے مسجد علاقے نا علاوہ دا ایجنسی ہیڈ کوارٹر مش کو بلدی سے نہ مانی آگے وجہ دادو چی دے میر مسجد قوم پہ دا ایجنسی سے پاک سر یاد چھے دائی مش دری سی تلارے میں ایسا دے مش سارا وزیر دی دا دے مش ورنہ دی دے سارا تے مش زید کی نا بغض نشتا او اکائیک دادی چی مسجد قوم پاک سر یاد چھے دائی ایجنسی ہیڈ کوارٹر دے مسجد پہ خور رکھ شوی
دے سلی وزیرستان دے قومی اسمبلی استاز ہے مولانا جمال الدین مسعود ہاں دغی امر پسخت و ٹکچوک شغندنا وکڑا او دا یہ زیادہ اکڑا چھ دے مسعود قوم دغا جغبا زا علا حکومتی چارواکیو تا رساوا مسعود مشران و ملکان ہو تیرا رس پٹانگ سے پیوے جرگے سے پریکڑا وکڑا چھ دگی امر پ مخالفت سے با دے ٹول مسعود قوم لو یا جرگارا غشتا شی چپ کمک سے بعد دے آئندہ لایا عمل دے پارا اتمی پریکڑا کھیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته غوښی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زمو خبرونه تاسو مده وسوره ده شه اوس یو بل ریپورت ته درځو او دام درته وایو زینو ملګرو د کرکټ خبره کوله مخکې نو تاسو خبرونه کې وره دل چې د افغانستان یو تیز بالر حمید حسن چې ده هغه کرکټ ریټایرمنت واخیست یعنی نور به 50 ورځې لوبې نه کوي هغه 38 میچونه د افغانستان لپاره کړی او 950 وکټې په دې کې اخیستې رپورټونه تر غړزو د افغانستان په اړه رپورټ لرو چې په قطر کې د امریکایي پلاوی یا افغان طالبان ترمنځ پرون یو ځل بیا خبرې پیل شوې دي په دې مذاکراتو کې د افغان حکومت سازی نشته دي په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لپاره وزیر مملکت ګمارل دي د قطر پرنی خبرو تر پیل دو مخکې مختلف لورو له طالبانو سره د سولې د یو تړون په اړه خوشبيني ښکاره کړو نوریاس نوری بای نور تفصیل درته وایي
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اوم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري آژانسونو ته کړې ده د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی کته هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ځکه رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده رویټرز آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي د دواړو لورو ترمنځ دغه اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې او تړون وشي لکه د تیر په څیر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربن د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د اووم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دوو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې خو عملاً ترمنځ د کوم توافق څرک نه لګیږي د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو ترڅنګ د اوربن مسله مطرح ده خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربن سلا ونه کړي چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ورې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زون خبرونه تاسو هم دا وسو ورده شي د سولې پر لو خبرونه تاسو له ګروس ته وړاندې کو اوس انیسا اجمل دلته په سټوډیو کې دغه به تاسو د خبرونو لنډیز وای
د عوامي نیشنل پارٹی غړو د پېښور ضلع لپاره د یاد ګوند د مشر سرتاج خان د وژنې غندنه کړې ده او له حکومت یې غوښتي چې خلکو ته امنیت برابر کړي. سرتاج خان پرون په ګلبهار کې په ډزو وژل شوی او بیګا ماسخوتن یې په خون آباد کې جنازه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي نور هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د پیسو لیږدولو او په دې کار کې د لاس لرونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. نوموړي پرون د قومي اسمبلې غونډې ته وویل د تېرو حکومتونو لخوا په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته د پیسو لیږدولو له وجې موجوده حکومت ته د 19.5 ارب ډالرو اقتصادي خساره شوې. د مسجد قبیلې مشرانو او ملکانو د حکومت د هغه امر غندنه کړې چې د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر دفتر او د هغې عمله به له ټانګ څخه واڼه ته وړل کېږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلې غړي مولانا جمال الدین ویلي د مسجد قبیلې د غوښتنې به حکومتي چارواکو سره شریکوي. طالبانو ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په قطر کې پیل شوی دی. د طالبانو ویان زبیر الله مجاهد پرون په ټویټر لیکلي چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو وم پړاو په دوحا کې پیل شو. د روس او سعودي عرب چارواکو ویلي د تیلو برآمد کوونکو هیوادونو سازمان او پیک پلس د تیلو پیداوار کمولو معاهده له شپږو تر نهو میاشتو پورې په غځولو سلا شوي چې دا شان د اقتصاد ممکنه کمزورۍ په وړاندې په نړیواله کچه د خام تیلو قیمتونه ښه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ جنوبي کوریا ته رسیدلې د نوموړې غیر پوځي سیمې ته د ورتګ پلان لري. هغه تر دې وړاندې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره په پوله د یونان ملاقات بلنه هم ورکړې ده.
اوریدونکو انیسی اجمل تاسو ته خبرونو لنډیز وایو. مشال ریډیو ته غوږی اوس هم قبایلی سیمې د بدلون په لور خبرونه اورو. دا خبرونه تاسو احمد شاه زمي جوړی.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور. د مشال رادیو پونی ز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو ته خبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د ټیکسونو یا مالیه په اړه بحث واوریدی. په خوانی فاټا یا د خبر پښتونخوا زمسوي ضلع یو وخت له نور پاکستان څخه بیل د انګریز واکمنانو د وی پیړی زور قانون اف سی آر لاندې اداره کېدلې. په دې سیمو کې د تیر څه باندې یوې لسیز نامنی پر مهال د انتظامیه لخوا وخت په وخت کرفیو یا ګرځبندیز لګول کېدی. خدا چې په صبح خیبر پښتونخوا کې لورګډېدلو او د اف سی آر لمنځه وړلو وروسته اوس هم هلته ګرځبندیز لګول کېږي او کنه. روان خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. د پاکستان او وفاق تر انتظام لاندې قبایلی سیمې یا فاټا چې کله د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګړه کړل شو نو هلته لڅ باندې یوې پیړۍ راهیسې رایج قانون چې د اف سی آر په نامه یادېدی لمنځه ولاړی او ورسره ځینې نور بدلونونه رامنځته شول چې په تیرو خبرونو کې مبحث باندې کړی دی. خو په دې سیمو کې یوه لویه ستونزه د کرفیو یا ګرځبندیز هم وه چې د ځایي انتظامیې یا پوځ لخوا به وخت په وخت لګېدل. په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې یوې لسیز نامنی پر مهال به د هر اتوار یا یکشنبه پر ورځ کرفیو لګول کېده او دلیل دا ورکول کېده چې د پوځ قافلې خوندي تګ راتګ وکړای شي. بیا وروسته چې کله د 2014 کال په جون میاشت کې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل شول نو ځای ولس په کډه کولو مجبور شو. خو د څلورو کلونو د عملیاتو او د ځای ولس خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته اوس په شمالي وزیرستان کې د ګرځبندیز یا کرفیو څه حال دی؟ ځوان مشر او د جمعیت علما اسلام ګوند یو مخکش خالد جان داوړ وای د فاټا په خبر پښتونخوا کې تر ګډول ورسته حالته اوس هم ولس د ګرځبندیز د لاس اغیزمن شوی دی.
مخکې به هر اتوار باندې کرفیو لګیدل چې خلکو ته به پته و په دې ورځ باندې به کاروبارونه بند وو. په دې ورځ باندې به د خلکو کوم مصروفیات چې واغه به وزن ډول چې په دې ورځ باندې کرف شو ده. اوس خو غیر اعلانیه کرفیو ولګیږي شپږ ورځې اوه ورځې اته ورځې دا پته هم چاته نه لګی چې کرفیو لګیدلې په کومه وجه ده او لګیدلې به تر څو پورې وي. لکه دا اوس موجوده کومه کرفیو چې لګیدلې وه په نارت وزیرستان خاص کر د تخیل روډ باندې تقریبا 11 دن مسلسل کرفیو لګیدلې وه. په دې 11 دن کې نه ایمرجنسی کیسز بچ کوم هغه ته اجازه ورکولو نه مریضانو ته ورکولو نه نور. لکه خلک ډېر زیاته جسمونو خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو. د اوس موجوده کوم کرفیو د آئین د لاندې مونږ باندې چې مونږ ته وایي
چې تاسو ته آئینی حقوق حاصل شول، تاسو ته وکیل، اپیل او دلیل حاصل شو، نو په دې موجوده او په دې نوی پاکستان کې په مونږ باندې چې کرفیو لګیږي یو غیر اعلانیه وي، ظالمانه وي، اس ٹائم فریم یې نه وي. مخکې به دغه خو وکنه چې یو هغه به یو ټایم به یو هر چا ته به پته لګېده چې په دې ورځ باندې به هغه لګېدلې وي کرفیو.
د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې وروستۍ ګرځبندیز د خړ کمر تر پیښو وروسته ولګول سو. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د روان 2019 کال د مې پر 28مه نیټه په خړ کمر کې له پوځي پوستې څخه عسکرو د دوی پر ملګرو ناتار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې 14 غړي ووژل شول او 53 زیات ژوبل شول. تر دې پیښو وروسته له شمالي او جنوبي وزیرستان د منتخب پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر په ګډون د غورځنګ یو شمېر غړي ونیول شول او په سیمه کې د څه وخت لپاره ګرځبندیز هم ولګول شو. بلخو د پاکستاني پوځ وینا وچ د پی ټی ایم د دوه مخکشانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوسټه برید وسو چې د دوی 15 اسکر ژوبل شول او په ځوابي ډزو کې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ درې غړي ووژل، خو پوځ د دې ادارې لپاره کره شواهد نه دی وړاندې کړي. کڅم د خړ کمر له پیښې وروسته د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ګرځبندیز وخت په وخت دوام درلود، خو د جون پر 8 نیټه په د تخیل کې په بمی چاودنه کې د څلور پوځیانو له وژل کېدو وروسته ګرځبندیز ولګول سو چې شاوخوا لس ورځې دوام وکړ. د دې ګرځبندیز اغیز په اړه هغه وخت د ډوګه مچه مدخیل یو ځای استوګن ابرار خان وویل:
ګرځبندیز لکه د لای د یو طریقه نه جوړیږي، دا مره تکلیف دی، دا مره بیمورنه دا حال دا بس ویوا با ډوګه مچا کې واړی چې جلکې وا ولټه وا جلوډا مړه شولا بس دای لیار خلو ساوی نه بچی پښتین انده ولور دی چې به ورته دی تاګه چې وا کرنا د نرو بو سیډر تیز ګرباندیز لګه دلای دی خوراکي مواد چا چې پوت شوی مخکینی بس پوت چې چا ختم دی بس ختم دی بس مولینا سینا تای کو ډېر تکلیف دی میزر بدلی کی ځان اجربا ولی به چغون کلیر شوی دی وطن او دا چې تا چرغللی یو شاینستا بس امن نشتا ډېر ګډبر دی حالاته.
د ګرځبندیز د اغیز په اړه لولسي شکایتونو وروسته د اوتمنځو وزیر یوې جرګې لولسي او پوځي چارواکو سره ناسته وکړه چې بیا پریکړه وسوه چې له دې سیمې به د ورځې لخوا ګرځبندیز پورته کول کیږي، خو د شپې لخوا به ګرځبندیز پر ځای وي. په دې اړه ځای مشر ملک خان مرجان د جرګې حال بیانوي، خو په عین حال کې وایي چې د فاټا ترین زمام وروسته لا اوس هم هلته د پاکستان آئین او قانون نه عملي کیږي.
د کی پی گورنر جناب شاه فرمان خان، د صوبې وزیر اعلی محمود خان او ورسرا کور کمانډر پشاور او د ادارې یو مشر وزیرستان ته د حالات برا کې زموږ سره یو ډېر درنا جرګه وکړه چې په هغه کې قبایلو ته دوی خپل مشرانو ته خپل اختیارات واپس ورکړل. نو هغه نه بعد مشرانو خپل جرګه ان شاء الله الحمدلله سر ته ورسوله او هغه علاقه کې امن راغې. اوس موجوده واقعه کرفیو نام و نشان نشته، پکا پہلی سیما کے اوسا پورے دامل قانون نشتا، دا نام نہات خبر ہی پکا بیلی سیما کے دامل قانون نشتا، پکا بیلی سیما کے خپل نظام دے علاقائی جرگے پا وساطت سرا پورا من طریقے مانے چلی جی وکا کم جی کے یو بے زیا مداخلت شوی وی نوابا دا حکومت دا غفلت پا وجہ دا حکومت دا غلط سوچ پا وجہ شوی وی.
فاټا چې کله په خبر پرسنخوا ورګډه کړ سو، نو حکومت ویل چې هلته به اوس د پاکستان آئین او قانون عملی کیږي او د فاټا ولسته به د نورو پاکستانیانو په شان حقونه ورکول کیږي. خو خلجان دا وړ وایي چې اوس هم قبایلو ته خپل حقونه نه دي ورکړل سوي او له دوی سره ماورای قانون چلن کیږي.
چې کله دلته قانون راوړل سو خلک دې ته خوشحال شول چې اوس په مونږ د پاکستان کم شهریت دا مونږ ته حاصل شو او کم آئین چې بنیادی حقوق دي دا مونږ ته حاصل شول. خو افسوس خبره دغه ده چې او یا کالو رئیس چې په قبایلی علاقو خلکو باندې کوم څه تیر شول، د نن موجوده وخت کې چې کوم څه په دوی باندې روان دي دا دغه نوم سخت دي.
خلجان دا ور زیاتوي چې لقبایلی ولسره دي د نور پاکستانیانو وګړو په شان مساوي چلن وکړل سي او د دوی اندېښنې دي لري کړل سي. نوموړي وایي قبایل د اوږدې مودې له بیکوري وروسته اوس امن غواړي.
نامعلوم وخت نه هیڅ پته چاته نه لګیږي، کرفیو لګیږي، بم دمکی وشی، دلته اپریشنونه وشول، خلق خوز ده احتساب غواړي چې تاسو اپریشن وکړو سلور کاله مونږ در په در شو، سلور کاله مونږ تاسو ته خپل علاقې پرې خودله واپسې چې راغلو دلته په دې علاقې کې تاسو وای. نو په داسې وخت کې دلته بمی چاودنې کېدل یا امن او امان خرابېدل یا دلته فوجیان مړېدل یا دلته عوام مړېدل، نو عوام دا تپوس کوي چې دا ولې کېږي. نو الټا چې کله خلک دا تپوس وکړي دالته د امنیتي ادارې نه امنیتي ادارې چې کمی دي
هغه په دې باندې غوسه شي چې دا خلک ولې راوتلي دي، دا خلک موږ نه ولې تپوس کوي په دې توګه باندې، ځکه چې دوی ته خو مکمل استحقاق چې کوم دی هغه حاصل دی. ولته کوم شهري چې پراته دي په هغې علاقو کې، کوم خلک چې پراته دي، هغې ته صرف دا استحقاق هم نه دی حاصل چې هغه صرف دا پوښتنه وکړي چې آیا زه د پاکستان بنیادی شهري یم او که نه، ما ته کوم آئین چې حقوق را کړي دي هغه زه تپوس کولی شم او که نه. لکه مثال په طور باندې زمونږ د نارت وزیرستان ایم این اے او د ساؤت وزیرستان ایم این اے هغه تر اوسه پورې په جیل کې پراته دي صرف د دې وجنا چې هغه دا تپوس کړی وو چې په مونږ باندې د حالات ولې راغلل. نو اوسه پورې هلته د سند نه کوم د قومي اسمبلی ممبران چې دي د هغې پروډکشن آرډر جاری کیږي، د پنجاب نه چې کوم دي د هغې جاری کیږي، او زمونږ د ایم این اے ګانو صرف په دې وجه باندې پروډکشن آرډر نه جاری کیږي چې دا غي تعلق د قبایلی علاقو سره دی.
د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د ولسی وګړو د وژنو په اړه یو شمیر بهرنۍ رسنیو د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو ژغ پورته کړ او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. په دې لړ کې د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې او د بخښنې پر نړیوال سازمان سربیره د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم یو پلاوی وګماري چې شمالي وزیرستان ته ولیږي. د کمیسیون مشر ډاکټر مهدی حسن وایي د پلاوی لیږلو مقصد یې دا و چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټال ورګډېدلو وروسته هلته د بشري حقونو جاج واخلي او د خړ کمر پیښې په اړه پلټنې وکړي.
شمالي وزیرستان په قومي بهیر کې شامل دی او هلته انتخابات هم اعلان شوي دي. پلاوی هلته د دې لپاره تلو چې حالات ونی او معلومه کړي چې په جمهوري اصولو څومره عمل کیږي، خو ودرول شو او د تګ اجازه ورنکړل شوه.
د جون پر درویشتمه دا پلاوی بنو ته ولاړی او غوښتل یې چې بیا وروسته شمالي وزیرستان ته ولاړ سي، خو د کمیسیون په خبره دوی ته وویل سو چې په سیمه کې کرفیو ده او دوی مخته نشي تللی، نو دا پلاوی بیرته ډیر اسماعیل خان ته ولاړی. ډاکټر مهدی حسن زیاته کړه چې د پلاوی را ګرځول د دې ثبوت دی چې په قبایلي ځلو کې جمهوري اصولونه هغسې نه پلي کیږي لکه په نور پاکستان کې. نوموړي وویل له دې دا ښکاري چې هلته واک له پوځ سره دی او د هغوی خوښه عملي کیږي. د دې پلاوی یو غړی شاهد خان وایي چې په ډیر اسماعیل خان کې د دوه ورځو له تیرولو وروسته بیرته خپل کورونو ته ولاړل. د قبایلی سیمو ولس وایي کله چې په پېښور یا لاهور کې چاودنه یا مرګ ژوبله وسي نو حکومت هلته ګرځبندیز نه لګوي، خو د دوی په سیمو کې په وار وار کرفیو ولس اغیزمن کړی دی. همدا پښتنه چې مکله د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لویان شوکت یوسفزي څخه وکړه، نو هغه وویل
پېښور کې یا په لاهور کې دماکي کیږي نو خو انټرنل دغه وی هغه سکیورټي ادارې کارډن اف کې هغه ایریا صفه کی، لیکن مردن ایریا خاص طور پر دغه د تخیل او دغه چې کوم نارت وزیرستان دی دې سره تړلې شوی بارډر د افغانستان هلته چې کوم دهشتګردي کیږي یا خلک دی راځي نو هغې دپاره لازمي ده چې دغه چلن نه ودرېږي. ډېره غټه ایریا ده نو هغه هغې دپاره لازمي بیا کرفیو لګول او دا انتظامي فیصلې دي او انتظامي طور باندې کیږي. او تاسو ته پته ده چې په ملکنډ کې هم ډېر حد پورې کرفیو وه څه وخت کې، نن الله په فضل سره ملکنډ کلیئر دی، امن دی. صرف یو ایریا ده په پوره فاټه کې کې چې کوم نارت وزیرستان دی هغې کې دا ایشو وه او هغه اوس موږ انشاءالله الټا پرشن روان دی، الټا کی کلیئرنس روان دی او سره فینسینګ هم روان دی د بارډر. نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا ایریا مون کلیئر کو الټا امن راشي.
پښمالی وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیات وروسته چې کله قبایل په 2013 کال کې خپل سیمه ته ستانه سول نو ګرځبندیز لری کړ سو، خو دا ورسته وی کې د خړ کمر له پیښو وروسته یو ځل بیا هلته وخت په وخت ګرځبندیز لګول کیږي. ونی خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هم دومره راتلونکي خبرونه کې تاسو په قبایلی سیمه کې د صوبای انتخابات په اړه بحث اوریدلای شئ.
دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه شکم سوکاله ژوند ولرئ.
دا مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 19 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غږونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
د سولې پر لور
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 20مه اسلام آباد ته تللی و. دغه دفتر ویلي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري، نو ځکه دا سفر د سولې لپاره ضروری دی. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې موضوع او د افغانستان په روانو حالاتو خبرې کوو. زه بشیر ګواکم، هرکلی مو کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې په پخوا وختونو کې افغان چارواکو په پاکستان تور پور کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه پر افغان خاوره د جګړې اور بل ساتي. پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي دوی پر طالبانو خپل محدود اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوری وای یو ځل بیا پاکستان ته دا موقع ورکوي چې د افغانستان سره په اخلاص کار وکړي. هغه ویل اسلام آباد ته د ولسمشر غنی سفر نه یوازې د جګړې ختمولو لپاره مهم دی، بلکې په سیمه کې د اقتصادي راکړې ورکړې زیاتولو لپاره هم ګټور تمامېدلی شي.
اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌گذاری په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې او څلورم د سولې برخه کې. چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس دې ته آماده دي تر څو 40 کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې پر کابل واکمن وو. پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات د نړۍ یوازینی هغه درې هیوادونه وو چې د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلې وو. طالبانو د ترهګر ډلې القاعده مشر او په نیویارک کې د 3000 کسانو د وژنې د ذمہ‌واري قبلونکې اسامه بن لادن ساتلی وو او امریکې ته یې نه ورکاوه. له دې وجې امریکې په 2001 کال کې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپه کړ. اکثره طالب مشران ګاونډي پاکستان ته لاړل. د افغان چارواکو په وینا طالبانو هلته ځانونه منظم کړل او بیا یې تر اوسه پورې په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکر وایي اوس وخت راغلی چې تېرې خبرې هېرې شي او د سیمې هیوادونه د جګړې په ځای د تجارت لپاره لاسونه سره یو کړي. دغه په وینا پاکستان ته اوس د خپل اقتصاد د رغولو لپاره هم ښه موقعه ده.
تجارت یې اسیایي نعمت د افغانستان د لارې ورتي د بولدک څخه بلار ترانزیت کشکو تر ترکمنستان تر سرحد ستا تجارت به کیږي، خو په آخر کې دا پرابلمونو حل د تجارت د منطقوي اتصال دا خو په امنیت پورې اړه لري، نو امنیت هم باید تامین کړو. زه فکر کوم چې پاکستان تر فشارو لاندې دی او دا ځلی به زما وړاندوینه دا ده چې پاکستان به د خپل ولس د وضع د بهبود لپاره د افغانستان سره و ځینو لومړي قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي. چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت طالبان باید د سولې مذاکرات تاړي.
د جنگ دی
اوریدونکو زه بشیر گواکیم او تاسو مل مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه کوي. څېړونکي نظر لري چې په پاکستان کې پوز ډیر زورور دی او د بهرنیو چارو پالیسی هم د دوی په لاس کې ده. پوز همیشه په ملکی او سیاسي چارو کې لاس وهل رد کړی دي. اوس چې د پاکستان په منځګړتوب د امریکای او طالبانو ترمنځ سوزل خبرې شوې دي، آیا اسلام آباد به طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینی؟ په دې اړه د نړیوالو اړیکو څېړونکو اعجاز خټک وایي،
پاکستان یو خاص پالیسی ده، هغه کې څه خاص فرق ماته نه ښکاري. روغ نه نه پاکستان مخکې کار شو نه اوس کوي، خو روغ څنګه روغ خبره دا ده، روغ کې به د پاکستان افغانستان نه تمې دي، افغانستان په ګټه دي، کندي ګټه به افغانستان خو ډېر مختلف سوزونه دي. هلته د افغانستان پاکستان چې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې، خپل انډیا سره چې ای بھارت سره هند سره کومه جګړه ده هغه په نظر کې، او هغه افغانستان مسله ده چې افغانستان وي زړه آزاد ملک مما هند سره تعلق دی، کوفکی سره دی، کومکی سره دی، دی کې پاکستان کا نشتا، پاکستان به څومره دینه مخکزي دا اصل سوال دی.
جنگ جذبه او ذهن رو پرورا دنیا تنگ کری، جنگ جذبه او ذهن رو پرورا دنیا تنگ کری، دا چه هر بندہ لکا پاگل دے، خود جنگ دے دا جنگ دے.
لو مشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوریدونکو. تاسو واوریدل چې په افغانستان کې ډېر پام دی ته چې څنګه افغان حکومت او طالبان سولې ته رسیدو لپاره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي، خو یو بل وسلواله ډله هم شته چې د ځان په مضبوطولو لګیا ده. دا ډله داعش ته چې په ننګرهار ولایت کې ډېر زور لري. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل سره مې مرکه وکړه، په سر کې مې ته وپوښتل چې د دې ډلې خلاف تر اوسه څه کړي دي.
په تیر یو کال کې تقریبا 30% ساحه د حکومت دا امنیت پر اخشه ده. کله چې موږ راوړو نو اول توجه مو دا و چې هغه تیرې لاسراوړنې هغه په فرصتو او نور وسط ورکو. نو د وسط په ساحه کې د لالپوري ولسوالي 90% چې د طالبانو په کنټرول کې و، نو پس د 12 کالو موږ ودیوله د شرط نه موږ مطمئن شولو. همدارنګه د داعش ګروپونه چې د چین او د اسکمینې اګام او پچیر او د شفیار په سیمو کې، همدارنګه د وزیرو ټټنګ په سیمو کې، په نورو غرونو سیمو کې، د سپین غره په لمن کې سره چې پراته دي، په هغې مو خپل عملیات زیات کړل او هغې ونه شو کړی چې خپل ګروپي عملیاتو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې تقریبا نه مختلف توریستی ډلې د پولی افغان فعالیتونه لري او غواړي چې د دې سیمې امنیت نارامه کړي. خو که موږ جنګي سیزن ته وګورو نو د ننګرهار امنیت اکثریت غیر دتنو ولسوالیو نه، چې هغه شیرزاد او حصارک ده، نورو ټولو ولسوالیو ته تګ راتګ شته دی. مکاتب خپل ځان په هڅ کمینه کې پس دریو کومونو بېرته شول.
دغه وسلوالو ډلو سره ترګر ډلو سره د مافیا څومره لاس لري؟ دا نیټورک څومره قوي ده؟
خو مافیا خدای دې چې هغه څوک چې د معدنو کاروبار کوي دا هم مافیا ډلې دي، چې قانوني غیر استخراج کوي، هغه قاچاقي مواد مخدر د نور عایدونه به دي او د لودل لکه د تورخم د ګوبک د مستوفیت د شاروالیګانو نه. اوس تقریبا د دې ګروپونو ډلو چې پخوا به دلته په مختلفو ادارو کې مفون درلوده، دغه سهمونه اوس ختم شوي دي، دغه سهمونه اوس وجود نه لري. تورخم د لاریو مسله چې د کلونو کلونو را په دې خوا وه او لوی یو فساد منبع وه، هغه تصفیه شوله. موټر په خپل نوبت باندې تیریږي. همدارنګه د ګمرک په ساحه کې چې پخوا په ډېر زیات بیروبارو هغه تصفیه شو. د جلال آباد ښار کې چې کومې آیډې وې چې خلکو به ترې غیر قانوني اخیذې کولې هغه د ښار نه ایستل شولې. نو په دې خاطر یعنی هغه منابع چې جنایي ګروپونه که مافیایي ګروپونه دي او که توریستي ډلې دي د هغې د وچولو لپاره موږ خپل فعالیت شروع کړی دی او تر ډېره حده پورې
مخیر صاحب یو دا تاسو چې کومه خبره کوي خو د دې په څنګ کې ځینې خلکو په تاسو باندې تنقید هم کړی دی وایي چې اول وختونو کې چې تاسو هلته لاړی تاسو یو علمي کس په حیث باندې دوی بللې ویلې چې تاسو نرمه رویه خپله کړې ده د ځینو خلکو خلاف.
نو دا خو چې دا ونه ورځ نه راغلم خپل د خلکو سره وعدې ونه کړلې. وعده مې په دې خاطر ونه کړې چې که عمل مې وکړ بیا به خپله خلک زما کارونه وګوري او که عمل مې نه وي کړی هر څومره وعدې ورکړم په وعدو باندې نه کېږي. نو په دې خاطر اوس عملي خلک ګوري چې زه څه کوم. بله خبره دا ده چې اداره چې کومه یوه ده یا حکومتداري دا زیات فکر ویژن یا تګلوره چې ته لري دا په هغې باندې ځکه زه خپله په حکومتدارۍ کې زما تجربه کاري ټوله په حکومتدارۍ کې د لیکنې مې کړي دي. د دې نه علاوه زه یوازې علمي او فرهنګي شخص نه یم ځکه چې ما ډېر کلونه په اداره کې کار کړی دی د کورنیو چارو وزارت مهمه دغه د نظام قوانین د نظام څه رقم مشکلات یې په اولو کلونو کې درلودل. یعنی په دې ټولو ساحو کې زه داخل پاتې شوم او زه پوهېدلم چې د کوم ځای نه څه رقم شروع وکړم او اوس تقریبا کوم کارونه چې انکشافي یعنی هغه کارونه چې تر اوسه پورې امکان نه درلود په توګه مثال په انکشافي کارونه کې د قصر جوړول د ننګرهار دا شروع شوي دي د سپین جومات د قرارداد لغوه کول د پاچا خان د مزار جوړېدل همدارنګه د بیسو د پل او تنګي ترمنځ چې 12 کیلومتره سړک دی دیارلس په دې معنی دا د عملي کار شروع کېدل د سرخاو پل او د سرکې ترمنځ سړک تکمیلول اوس هر سړی پوهېږي که خپل کار ونه کړي زه قرارداد هم کنسلوم او د قوانینو په ځکه قانون د هر چا نه معتبر دی قانون د هر چا نه زورواکی دی نو که قانون تطبیق کړي نو هیڅوک د قانون په مقابل کې ودرلی نه شي. نو ما د اوله ورځ نه وعده دا و چې زه به قانون تطبیق کوم.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په دې ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دا یو چرې رنگ دا چې ماتي رنگ دا سکول نشتا چې
زما موشي ګور په دا دنیا جنت ته نووسا جنت په پریز دا قانونم نشتا.
په حکومت وايي قبایلی زلو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکوي.
کنټرول هغه قوانين کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
سمشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجې هر جمعه ماسپخین 3:30 بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجو ل احمد شاه اعظمي اوریدای شي.